ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه عصمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوو. تیره اونۍ د افغانستان د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو. په میلیونونو زده کوونکي له نویو هیلو سره ښوونځیو ته لاړل. موږ تیره یک شنبه د سهار د 8 بجو په میکروفون ستاسو پروګرام کې له خپلو اوریدونکو وپوښتل چې په خپلو سیمو کې یا د خپل ښوونځي او تعلیمي وضعیت په باب معلومات له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. ډیرو ویل چې مسلکي ښوونکي نه لري. د ځینو سیمو لکه د کندهار د معروف اوسیدونکو خو ویل چې له سره ښوونکي نه لري. یو شمیر اوریدونکو د کتابونو له نشتوالي شکایت درلود، خو داسې اوریدونکي مو هم لرل چې ویل یې څو ځلې درسي کتابونه بدل کړی شوي دي. له بلخ، مرکزي بغلان او شینډن ولسوالیو څخه څو تنو شکایت وکړ چې کله کتابونه په پښتو ورولېږل شي او کله بیرته پښتو ترې ټول شي دری ورکړی شي. البته ځینو نورو په ځانګړي ډول د کمیت په برخه کې خوشي شوده. د دوی په وینا په یو شمیر سیمو کې زیات نوي ښوونځي جوړ شوي او په دې خوښ دي. د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ښوونځیو سوځول، ویجاړول او یا ښوونځیو ته د زده کوونکو نه پرېښول یوه بله لویه ستونزه ده چې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته لوی خطر بلل کیږي. زموږ میلمانه دي د پوهنې د وزارت معین ښاغلی صدیق پتمن، لیکوال او صاحب نظر نورالحبیب نثار چې د تعلیمي نصاب په برخه کې ډیر کار کړی دی، او دغه ورځ د کابل د حبیبي لیسې یو ښوونکی عبدالرفیق سدید.
برای شنونده های عزیز رادیو آزادی و همچنان مهمانان گرامی، من هم به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم به زیر آسمان کبود و در این برنامه وضعیت معارف را در افغانستان به بررسی میگیریم. قسمی که در جریان هستین، میلیون ها طفل در افغانستان به مکتب میرن اما اکثرشان مکاتبشان تعمیر نداره، صدها مکتب دیگر تا هنوز بسته است و میلیون ها طفل دیگر اصلا به مکتب نمیرن. چرا؟ نخست میخواییم که نظر معین وزارت معارف افغانستان محمد صدیق پتمن جویا شویم. چی تعداد از این مکاتب شما ساختمان و تعمیر داره؟
طوری که شما بهتر میدانین و در پروگرام های مختلف رادیو آزادی که همیشه شما موضوعات معارف مطرح کردین، باز یک تبصره میخواییم به سوال شما بیم. اساسا معارف افغانستان 10 سال قبل از یک حالت نیمجان شروع کردن و او حالتی بود که در سال قبل سال 81 دخترها با مکتب نرفتن و کمتر از 1 میلیون شاگرد و حدود 24,000 معلم در سیستم موجود بودن و با معارف افغانستان تقریبا 3,400 باب مکتبی که آن هم اکثریتشان تعمیر نداشتن به میراث ماندن و فعلا از نگاه کمی معارف افغانستان 14,000 باب مکتب و 8.3 میلیون شاگرد و در مجموع تشکیلشان در سال 91 که داریم بخیر در سال تعلیمی آغاز کردیم بالاتر از 247,000 مامور و معلم که 200,000شان بالاتر از 200,000 معلم دارن در سیستم خود داریم. در مجموع بحث معارف افغانستان نیازمند یک تحلیلی همه جانبه است که شما در شروع به او اشاره کردین. از یک سو اگر پیشرفتی وجود دارد، از سوی دیگر کمبودی های وجود دارد در بخش کیفیت معارف که معارف افغانستان این کمبودی ها را درک کرده و برای رفعشان پروگرام های مؤثری را در پلان 5 ساله خود که این پلان در سال 1385 آغاز شد، بعد از 2 سال بازنگری شد و یک ارزیابی صورت گرفت و با اساس همو ارزیابی پلان جدیدی ساخته شد.
پتمن سب تصویل چه مشکلات هم لره؟ مختر دی چه مش دا مشکلات مطرح کوی از مش اوریدون که این مطرح که تاسی و استاس پا نظر مشکلات پا کمو برخه کرید؟
اول زمان مشکلات داده چه زمان گا پسوار لزر خونزه او که دا 50% نزیاد ودانه نداری او هاوی چه ودانه لری کافی نه دیده آقا شاگردان ده پاره چه پاقا خونجی که دوی درس وی بلستون زا پلر پراتوسی مو که ده مسلکی معلمینو کم بود ده هم ده اوست منگا یو لزر بسته چه ده مالیه ده وزارت ناخستی ده دیر لسو یو نویبم کال ده پاره ده 9,000 پشاوخواه که بستون ده عمومی زدکرو برنامه ته ورکړ شوې دي چې موږ په ټول هیواد کې دا تقسیم کړي دي. د کابل د ښار په شمول 15 اداري واحده کېږي او نن هم د ښوونکو ثبتنام جریان لري. بېرته چې موږ د خپلو رئیسانو راپور اخیستی دی په ځینو ولایاتو کې داسې ولایت شته چې 14 پاس او لیسانس هم د دې بستونو دپاره ثبتنام نه دی کړی. د بېلګې په ډول زابل هغه ولایت دی چې تر اوسه 14 پاس او 1 هم ثبتنام نه دی کړی او نورستان هم د هغه ولایتو د جملې ځینې دی. په اکثره ولایتونو نورو کې که موږ ورته 200 بستونه ورکړي دي 100 مسلکي معلمینو ثبتنام کړی چې د امتحان په نتیجه کې کیدای شي ټول کامیاب نه شي. نو عملا موږ ته دغسې یو تصویر دی معارف په مخ کې پروت دی چې د مسلکي ښوونکو کمبود دی او موږ د دې کمبود دپاره د درمعلمینونو څانګې 240 درمعلمینونه اساسي لرو د هیواد په ولایاتو څو ولسوالیو کې او همدارنګه سږکال به الحاقي یا حمایوي درمعلمینونه 200 ته ورسو. دا په مجموعي ستونزه ده. بله ستونزه دا ده چې کله چې موږ تعداد د زده کوونکو سږ کال که موږ 1 میلیون شاګردان جذب کړو نو د 100 نه زیات به په 1 صنف کې د 1 معلم دپاره هغه بستونه چې موږ ته د مالیې وزارت راکړي چې دا زموږ بله ستونزه ده. یعنې د مسلکي معلم کمبود او په مجموع کې د بستونو کمبود دا اساسي ستونزه زموږ دا هم ده. بله ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو هغه په ناامنو سیمو کې د امنیت د لحاظه زموږ شاګردان نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. دا ستونزه تقریبا د 40 کال د اواخرو نه را شروع شوه 50 کال په اوایلو کې او تر نن پورې موږ د دې سره لاس و ګریوان یو. دلته موږ که د یوې خوانه په ځینې منطقو کې ښوونځي پرانیزو نو د بلې خوانه بیا تازه فشارونه هلته راځي او دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې یوه احصایه دا ده چې موږ هغه شاګردان چې په نورمال حالت کې که مکاتبو انکشاف کولی نو دا میلیونونو ته رسیږي او هماغه احصایه چې د تړلو مکتبونو پورې اړه لري هغه به په حدود 2.5 لک شاګردانو کې یعنی چې عملا په مکتبونو کې و مکتب ته نشي تللی. ولې که د نورو منطقو پیشرفت ته وګورو چې هلته چې کله دا مکتبونه تړل کېده تعداد د شاګردانو په ټول افغانستان کې 5 میلیونه اوس 8 میلیونه دی. 3 میلیونه انکشاف راغلی حتما 5 میلیون په دې منطقو کې انکشاف راته.
میخوایم که نظر عبدالرفیق سدید که یکی از معلمین شهر کابل هستند را بشنویم. اگر شما بگوین که وضعیت زندگی شما امروز چطور از بانوان یک معلم؟
ما شریفانه خودم زندگی خود برای شما تشریح میکنم. مصوب 6:30 درس ما در صنف شروع میشه. ما باید 6:30 در صنف باشم. 6:15 در مکتب حاضر باشم تا 15 دقیقه پروسی حاضری امضا کردن و یک سلام علیک با دوست هاست و بعد از اینکه میرم 6:30 در سر صنف استاد میشم تا ساعت 2:30 بجه من متواتر به درس خود ادامه میتونم. 2:30 بجه شما قبول بکنین که من میبرم خانه خود میرم یک پیاله چای یا نان هر چیزی که اولادایم برام تیار میکنم اون رو که میخورم پس میایم خودم در سر پل باغمی دست فروشی میکنم. شما قبول کنین که نماز شام که آذان میته من دوباره طرف خانه خود میرم یک چیزی پیدا میکنم که نفقه اولادم شوه. اما شو که میرم که نان میخورم نماز خفتن میخونم من که کتابای خودم میندازم که آمادگی درسی میگیرم مرام تو خو میبره. شریفانه براتون میگم من نمیفهم که کتاب از بالای سرم کی میبرداره قلم از بالای سرم کی میبرداره تا صبح برای شاگرد در خدمت اولاد از وطن باشم. بانم شکایت نمیکنم گفتم که معارف ما هم کمبودی های خدا داره و هم خوبی هایی داره که برای معلم در طول از 10 سال انجام داده. به طور مثال خوبی هایی که برای معلم انجام داده شخصیت معلم زیر پا نشده. برای معلم یک شخصیت یک احترام قائل شدن. کمبودی هایی که قائل شده پیشتر کمبودی هایی که هست دمارش پیشتر پتمند صاحب اشاره کرد یک در مکاتب ما تعمیر نداره یا چوکی نداره یا کمبودی معلم مسلکی داره.
نثار صاحب د تعلیمي نصاب په برخه کې پخوا کار کړی دی. نثار صاحب تاسو ته تعلیمي نصاب څنګه ښکاري؟ واقعا غلطۍ ډېرې دي په کتابونو کې
د معرف د کتابونو د غلطیو باره کې چې املایي غلطي به وي او یا مثلا نیمګړتیاګانې به وي دا د چاپ سلسله کې عادي خبره ده کیږي. البته د معرف کتابونه د نورو په نسبت باندې چون د ماشوم د کمکینی نه را تربیه کیږي روزل کیږي ورسره تر نورو کتابونو زیاته توجه او جدي توجه غواړي. البته دومره زیات هم نه دي څومره زیات چې شکایت کیږي. ما البته ټول کتابونه نه دي کتلي ځکه دا د 12 صنفونو کتابونه دي او ډېر زیات خو زه خپله کور کې ماشومان لرم هغوی هم دغه کتابونه وایي سره له دې چې هغوی خصوصي ښوونځي کې دي خو د پوهنې د وزارت نصاب هم ورباندې تطبیقیږي. نو هلته چې زه ګورم داسې د املا به حساب چې وای دومره زیات غلطه نشته ده.
بله نثار صاحب، امی غلطی زیاد به نظر شما چقدر و غلطی کم چقدر در یک کتاب؟
بله غلطی ډیره غلطی خو هغه وی چې زیاتره وخت بیخی او محتوا درسته نوی افاده شوی، صحیح نوی انتقال شوی، داسې کمزوری به هم وی. ما خپل داسې یو کتاب لیدلی دی، اووم صنف د دویم ژبو دپاره د پښتو کوم کتاب چې لیکل شوی دی، په هغې کې چې وګورئ تمرینونه یې ورکړي، پوښتنې ورکړي دي. په هغه پوښتنو کې ځینې شیان چې هلته پوښتل شوي دي هغه په متن کې نشته. ما ته اوس هم مثال زده دی، مثلا هلته پوښتنه کوي چې تاسو مترادفې کلمې پیدا کړي شاګرد ته، تمرین دی، طبعا شاګرد هغه اجرا کوي او استاد هم شاید په صنف کې د ارزیابي په وخت کې د هماغه نه فایده اخلي. نو هلته چې متن ګوري په ټول متن کې تر آخره پورې مترادفې کلمې اصلا نشته دی، کیدای شي هغه متشابه کلمې وي، کیدای شي بل وي. نو داسې څه نیمګړتیاوې به وي، خو دا هغه خبره ده چې په مسلسله توګه باندې د پوهنې عملیه، د درسي کتابونو عملیه، دا مستمره دوراني عملیه ده. خو کله چې دا کتاب چاپ شوی د هغې نه وروسته طبعا کال په کال کتابونه چاپیږي، په دویم چاپ کې باید په جدي توګه د هغې مراقبت وشي او حفظ شي، اصلاح شي. که نه یې شوي نو دغلته به ویلی شو چې بېغوري به شوي.
شما چی فکر میکنین نثار صاحب، در چند سال اخیر آیا همی اصلاحات به شکل تدریجی افزوده شده در نصاب تعلیمی؟
بله، دا خو په تدریجي توګه به کیږي، هم ځکه بنیادن ته نشي کولی چې یا خو به دا یې چې بیخي زوړ زاړه نصابونه یا پخوا چې کومو خلکو د معارف سلسله کې کار کړی دی، کومه تجربه موږ لرو، هغه نادیده نشو نیولی، هغې ته به ګورو، د هغې په بنیاد به خپل کار وړاندې بیایو. او په دې کې دغه تبدیلۍ همداسې تدریجي توګه باندې راغلي دي. البته په هغه مخکنیو کتابونو کې چې کله د مجاهدینو په وخت کې او خصوصا هغه مرکزی تعلیمي د نبراسکا ورباندې کار کړی و، هغې کې قبلا دغه شوي دي، دا همداسې تدریجي توګه باندې. هلته پې اعتراض داسې و چې په هغې کې ځینې داسې کلمې دي چې خشونت دی پکې او تعصب دی پکې او یا داسې، یا هغه د وخت سره مناسب به نه و، هغه ترې ایستل شوي دي. هغلته کار هم ډېر په بیړه شوی، ډېر په عجله کې شوی. زه پخپله هم د هغه کمیسیون غړی وم چې کله موږ د افغانستان د معارف کتابونه اصلاح کول په پېښور کې، په امین صاحب مرحوم هغه وخت کې وزیر و، او دا اوس چې زموږ قاضی القضات دی، د سترې محکمې رئیس دی، دی د هغه پروګرامونو په راس کې دی. نو هغه وخت هم موږ یو پنځلس شل کسه هلته کینولي وو، کومه پروژه وه چا اخیستې وه، نو د دې اصلاحات مو کول. هغه اصلاحات هم زموږ په ډېر عجله سره وشو، ځکه د معارف د کتابونو د اول نه تر دولسم صنفه پورې د دې د درسي کتاب د رهنما د لارښود او د ټولو موادو کې اصلاحات کول د لس پنځلسو کسانو د وس خبره نه ده، هغه هم په لس پنځلسو ورځو کې. خو یعنی داسې ورو ورو په تدریج سره دا کار شوی.
له قدرمنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
شغله پتمن که سوالونه په یاد ډیر تاسو ته راځي، ول نیمروز ولایت نه چې واوریدون کې ویل وای معلمان شنه دي او خلکو ته سم درس نسی ورکولې.
په وو سوالونه مې یاداش کړی دي.
بله صاحب،
سروان صاحب زه غواړم او حبیب صاحب چې دا شعر زو کما استاد حضور او دي اوریدونکو حضور ته چې
مهرباني،
هغه د پوهنې وزارت او تعلیم او تربیه یوازې د حکومت کار نه دی. دا کومو دوستانو چې ټلیفونونه وکړو او دا شکایتونه لري، دا ټول چې دي دوی صلاحیت لري چې د پوهنې په دې پروسه کې د مداخله وکړي. یعنی مکتب کومه نظامی قرارګاه نه ده چې هغې ته څوک نشي ورتلی. موږ په افغانستان کې په لس زره ښوونځیو کې شوراګانې جوړې کړې دي، او دغه شوراګانې هم په دې خاطر جوړې کړې دي چې مور او پلار یا والدین شریک شي په پوهنه او ښوونه روزنه کې او د مکتب په اداره کې. او دوی ته موږ دا حق ورکړی دی چې دوی وختن په وختن غونډې وکړي او د مکتب د مدیر نه پوښتنه وکړي، د معلمینو نه پوښتنه وکړي او د خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړي کله چې بیرته کور ته ځي چې نن ستاسو ښوونکی راغلی او که نه راغلی، درس هم کوم ځای پورې ویلی. لکه څنګه چې ورور ویلی چې زموږ بچیان چې دي په دیني زده کړو نه پوهېږي او په لمانځه نه پوهېږي. د به عرض کوم چې موږ یو مسلمانه ټولنې یو، او کله چې ماشوم وکلن مکتب ته ځي نو وکاله خو ډیر عمر دی. زما سوال یا هیله د مور و پلار نه دا ده چې په دې وو کالو کې د ماشوم په کور کې چه کول؟ دا خو د یو مسلمان مور و پلار اولاد دی چې دوی حد اقل دته لمونځ زده کړی وی، دته د اسلام نور ارکان زده کړی وی، ځکه چې په څلور کلنۍ کې به پخوا ماشوم بغدادۍ سپاره په غې کې نیولې وه جومات ته به ته د سبق دپاره. اوس دغه محترم مور او پلار چې د باوجود د دې چې موږ او تاسې په د اسلام دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړی، هجرت هم وکاله، دا دربدره چې اوس یو د همدې نه دربدر یو چې دا هجرت هم نه وی کړی، د بدبختۍ سره نه وی مخامخ، نن به هم دا هر څه لرلې، خو دوی دغه ونډه نه اخلي. یعنی زما یوه اندېښنه دا ده چې دا خلک ټول داسې فکر کوي په دې دېرشو کلونو کې دغسې یوه تربیه موږ واخیسته چې دا ټول کارونه باید یو بل څوک وکړي، او هیڅوک دغسې یو مسؤلیت نه اخلي چې زه په دې کې شریک یم او زه هم باید یوه ونډه واخلم، حتی د خپل اولاد په تربیه کې چې زما اولاد دی زه څومره ونډه باید واخلم. دا مې هغه د دوی نه هیله ده او دا مې اندېښنه ده چې تاسو سره هم شریکه کړه. یو په یو چې راشو د دې پوښتنې ته، دا ټولې پوښتنې په همدې څرخي چې موږ چې ښوونځی نه لرو، پخوا به چې نفوس هم کم و، تعداد د شاګردان هم کم و، افغانستان همدغه یو څه امکانات چې لرل 15 میلیونه نفوس و، یو مستقر حکومت یې لره. مګر هماغه حکومت تاسې یاد کړئ، د داود خان په وخت کې یوه قریه مکلفه وه چې په مکتب کې یوه کوټه جوړه کړي او د هغې ټول مصارف ورکړي، مکتب ته ځمکه ورکړي او بیا خپل بچیان نه ولیږي مکتب ته. نن دا خلک لاس تر زنې ناست دي، وایي موږ ته باید خارجیان دا مکتب جوړ کړي او موږ ته باید مؤسسات دا مکتب جوړ کړي. یعنې زموږ دغه د کومک او د حشر او د معارف سره د مرستې فرهنګ بیخي تغیر شو، چې دا زموږ یوه ستونزه ده چې خلک هغه څه چې لازم د ونډه نه اخلي. زموږ عادي وګړي، زموږ سوداګر، زموږ دا متمول خلک، تاسو چې ګورئ په دې ښارونو کې چې دا شهرکونه جوړیږي، شهرک جوړی دا سړی کور مخلي په $2-3 لک هغه په ورباندې خرڅوي، اما دلته دا شهرک خاون مکتب نه جوړی. همدغه رقم ته چې ابل رور چې هغه اساسي سوال وکړ قاري صاحب چې بالاخره به دا مشکل څنګه کیږي، کوم خواته به ځي، دا مشکل یو ګډ مشکل دی، شریک مشکل دی. معارف وزارت تنها یو حکومتي او دولتي ارګان نه دی، دا یو ملي ارګان دی چې خلک باید په دې کې ونډه واخلي. په نوره دنیا کې هم تاسو مثالونه لرئ، تاسو هلته چې اوسیږئ، مور او پلار خپل ماشوم تر مکتبه را رسوي او بیرته ته هغه اداره ماشوم نه رخصتوي تر څو چې مور او پلار را نشي او شاګرد بیرته تسلیم نشي. موږ زموږ کورنۍ څه کوي، ماشوم د دروازې نه وباسي او ګورم نه چې دا ماشوم کم خواته لاړ، آیا مکتب ته لاړ، دا بل چېرته لاړ، دا مکتب ته ورسېده که ونه رسېده. زما هیله دا ده چې موږ یو څه مسؤلیت په غاړه واخلو. موږ مسؤول یو، د پوهنې وزارت مسؤلیت لري، د پوهنې وزارت ژمن دی او حکومت هم په دې څو کلونو کې پوره مرسته کړې ده، اما په ملک شته ظرفیتونه څه دي، موږ څه امکانات لرو، دلته څومره ساختماني شرکتونه موجود دي، دلته څومره بودیجه موجود ده، او دلته تر اوسه پورې چې دا خارجیان راغلي دي د نړیوال بانک نه پرته، تر اوسه پورې کوم نړیوال کانفرانس معارف توقف شوی دی چې راځئ د افغانستان د پوهنې بنسټ ورغو؟ یعنی په ځانګړي توګه تر اوسه پورې د معرف لپاره فنډ ریزنګ هغه څنګه چې لازم و او هغه څنګه چې
اگر کدام کنفرانس بین المللی کشورهای کمک دهنده برای معرف در افغانستان برگزار نشده، اما شما احتمالا این را تایید کن، شاید تایید کنین که بزرگترین کمک ها با وزارت معرف صورت گرفته.
نه، ما این را تایید نمی کنیم، محدودترین کمک ها با وزارت معرف صورت گرفته، بسیار بس محدود، به خاطر ازی که شما ببینید ما عرض کردم در شروع پروگرام که کمتر از 1 میلیون شاگرد داشتیم.
بله.
و فعلا 8.4 یعنی فعل امسال بخیر که شاگرد جذب میکنیم با 9 میلیون میرسیم، ولی برابر به تناسب همه انکشاف شاگرد و برابر به پیشرفت شاگرد و بعد نظر داشتین که نفوس افغانستان کنترل نیست. شما ببینین در شهر کابل اگر کمک میشد در او صورت باز مکاتب ما 3 تایم می بود، طبعا زیربنا وجود ندارن.
یعنی تصدی چمتو سه پشتنی تراخلی پتمن سه بری ول چه اصلی استونز چه چه 50% شوانزی و دانه اینه لری امنیتی استونزی او که دی بوریجه کم والا، یعنی تصدی وای چه بوریجه کم ده، پیسه کمی دی
امنیتی استونزی مستا سروان صاحب، او بودیجم کمه ده او د خلکو همکاري لکه څنګه چې لازم ده، دا ټول یو بل ته لاس ورکړی چې موږ په دې مشکل کې یو صاحب. خلک هغه څه چې لازم دي د خپل اولاد په روزنه کې ونډه نه اخلي،
خلکو د ملاتړ برخه پخوا به داسې و چې له دولت سره خلک همکار وو او خلق او دولت خپل بالو وس دولت هم یو څل خلق لري شوی دی فکر نه کوي چې اصلي مشکل دلته ده
څاروان صاحب که دولت د خلق لري شوی اولاد خو د خلق نه لري شوی دا خو یو ملي موضوع ده ته که دولت نه لري کنيز دي ته د خپل اولاد په تربیه کې ونډ اخلي کنه اخلي ځکه د عمر چې مکتب ته برابر ده که په دې وخت کې دی ونه روزل شي ته چې لس کاله بعد د حکومت سره جوړ شي نو استاد خو به شل کلن نه څوک مکتب کې نه اخلي موږ باید سیاسي اختلافات سیاسی خبره یوې خوا ته پرېږدو او د تعلیم و تربیه خبره د سیاست نه پرته او د دولت د سیاستونو نه پرته مطرح کړو موږ باید تعلیم و تربیه په هغه ولویتونو کې ونیسو چې لکه سړی چې که ډوډۍ نه وي غوړپ اوبه چې ورته ورسېږي یعنې تر سړی بې ډوډۍ کېدای شي چې څو ورځې ژوند وکړي اما بې اوبه یې نشي کولی تعلیم و تربیه ورته وایي چې آب حیات دی دا د ژوند اوبه دي دغه که موږ خپل بچي ته په خوله کې وانه چو زموږ بچی مري وخت چې مړ شو بیا به د خپل بچي جنازه کوو نو مخکې له دې نه چې موږ دې حالت ته ورسېږو زما هیله دا ده چې حکومت جهاني ټولنه او ولس دا درې واړه د دې موضوع حساسیت ته متوجه شي موږ مشکلات نه پټو خبره داره چې موږ ته څه پاتې وو چې پټېږو مشکلات شته محیط ته مکتب نه لرو تاسو ته په کنفرانسونو کې په بیانیو کې تاسو اورېدلی دي موږ دا خبره نه ده پټه کړې چې 50% تعمیرات مکاتب زموږ تعمیر نه لري حتی داسې مکاتب لرو 450 چې هغه قطعاً ځمکه نه لري تعمیر خود څه کې ځمکه هم نه لري چې دا موږ رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد وکړو سږکال د تعلیمي کار په پیل کې چې جناب رئیس صاحب تر 500 په شاوخوا کې داسې مکاتب دي چې حتی ځمکه نه لري تعمیر خود څه کې
دا په داسې حال کې ده چې 2 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده د زورواکانو لخوا
دا په داسې حال کې ده همدغه چې موږ د ځینې ارګانونو سره په تماس کې کیږو هلته ښه پوهیږو چې فالتو ځمکه پرته ده اما دغه بیوروکراسۍ زموږ مخه نیولې ده موږ ته دغه دولتي ځمکه هم څوک په دغسې اسانۍ باندې نه راکوي په سلو شخړو ورسره چاپېر یو کوم ځای کې یعنې په خپله په حکومت کې موږ واسطې کوو چې یو ټوټه ځمکه په لاس راوړو چې په هغې باندې تعمیر جوړ کړو دغه وزارت مالیې سره لاس او ګریوان یو د بودیجې د اخیستلو لپاره وایي موږ دغه شی لرو تاسو پرې ګزاره وکړئ وه وروره سړی به نیمه ډوډۍ وخوري اما د دې وطن اولاد خو خپله یو عمر لري دغه چې سږ کال ته په مکتب کې وانه چې دا 2 کاله بعد د مکتب د سن نه تیریږي دا بیا د ټولنې باندې د اوږو بار دی دا یعنی موږ دا مشکلات نه پټو
خب این کسایی هستن که حداقل گفته شما اگر مکتبشون نه تنها که ساختمان نداره تا جایش معلوم نیست گاهی در زیر یک درخت میشینن گاهی هم در زیر درخت دیگر در قریهشان چی تعداد اطفال هستن که اصلا همی هم برشان میسر نیست ارقام که در دست شماست چی میگه صاحب
شما اگر یک گراف رسم کنین و باز وسط از او را پر کنین از شاگردی که 3 سالشان یک طفلی که 7 است تا 18 د ای وسط گراف تقریبا 4.3 میلیون طفل مکتب رو که دوت اطفال همه نوجوانان همه اگر مکاتب می بود فعلا 4 میلیون شاگرد در این سیستم دیگه هم شامل می بود که سنشان از 7 تا 18 است به این معنی که اگر ما تمام اطفال یه وطن جذب می کردیم فعلا حدود 12 تا 13 میلیون شاگرد باید می داشتیم که حدود 4.4 میلیون طفل و نوجوانی مکتب در سیستم تعلیم و تربیه افغانستان سهم ندارد یک رقم است رقم دیگه که همه ساله میماند جذب شاگردان فعلا بین 70-75% است که فیصدی دخترها پایین تر از است همه ساله باید زیاد میشه ولی ما امسال این پلان طرح کردیم که باید تزعید نشود یعنی حداقل ارقام را باید پایین بیاریم و برای ازی پلان آوازا کردیم امسال تعهد کردیم یک حشر معرفه اعلان کردیم که مردم دوسه هم بگیرد که شاگرد از 1 میلیون زیاد جذب شوه به خاطر از اینکه امی خلا دیگه هم زیادتر نشوه و علاوه از او در پاروی تعلیمات عمومی تعلیمات سریع را پلان کردیم که یک کمپاین کنیم که شاگردایی که در مجموع سن و سالشان اگر 2-3 سال از مکتب گذشته و یا تعلیمات در نیمه رها کرده وارا شناسایی کرده برایشان سنوف تشکیل کنیم تا یه حشر شاگردای ما را از 1 میلیون به 1.4 بالا ببرن برایشان این تجویز سنجیدیم و باز هم اگر این تجویز ما بسنجیم نظر به احصایه هایی که داریم در حدود 2 میلیون افراد افغانستان هنوز خواندن و نوشتن این سواد عادی ندارن
نصار صاحب اگر شما بگوین صاحب در حالی که 9 میلیون طفل امسال به مکتب میره در افغانستان و 4.4 میلیون دیگر از مکتب باز مانده. شما وضعیت معارف را چطور بررسی میکنید؟
لار گران نده خو حل لار خامخال لري. رښتیا هم دا یو سلس ماشومان دي چې د ښوونځیو نه د باندې دي، ځکه 8.4 میلیون 8.3 یعنی د هغې نیم په نیمه دا دي. نو د دې مخکې معین صاحب خبرو کې دوی وویل او تاسو ترې پوښتنه وکړله چې د نړیوالې ټولنې مرستې رښتیا هم د افغانستان د معارف په باره کې ما هم داسې د کوم سیمینار چې یعنی دا باید بیخي د افغانستان د معارف په رابطه باندې په بینالمللي لحاظ باندې یعنی بینالمللي سیمینار کانفرنس جوړ شوی وی نه دی شوی. دغه ځای دی چې د افغانستان خلک حق لري چې د بهرنیانو په مرستو باندې شک وکړي او کوي هم ورباندې.
نثار صاحب، لیکن دلته یوه مسله ده، وبخښئ تاسو په خبرو کې لوږم که د بهرنیانو مرسته یادی بهرنیان که مرسته هم کوي، خو حداقل د تعمیر په برخه کې بې وکړي یا د نصاب د کتابونو د چاپ په برخه کې بې وکړي. لیکن موږ خپل افغانان چې ځمکه نه ورکوو، نو یو بهرنی به څنګه حاضرېږي چې تا د مکتب لپاره ودانۍ جوړه کړي؟
درست ده، حکومت نیمګړتیاوې په خپل ځای باندې، خو منتها یعنې زه درته د خلکو اندېښنې او تشویشونه وایم چې په دې برخه کې د خلکو سره دا حق محفوظ پاتې کیږي د شک کولو، ځکه که ته رښتیا هم موږ او تاسو غواړو چې په دې ملک کې نظام له هر حیثه جوړ کړو، مضبوط کړو، په معارف باندې به سرمایه ګذاري کوو او په جدي توګه به ورته کار کوو، او د دې مسلې د دې مشکلاتو دپاره باید د افغانستان معارف وزارت اوس کمپاین اعلان کړی. دغه کمپاین باید لس کاله مخکې اعلان وی.